د درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هور سیفیم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې دا وری چې په کندهار کې کناډایي عسکر وایي چې څو تنه مخالف وسلوال یې نیولي دي او ورسره وسلې هم ترلاسه کړې دي. په کوټه کې مو د حکومتي مامورینو له اعتراضونو خبرو، دوی وایي که زموږ تنخواه ډېره نه شي نو د په اسلام آباد کې به د پاکستان د پارلمان مخې ته د نخ وړلو په احتساب لاس پورې کوو. دا مبارک نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه اوري.
د کندهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په سنځري کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان اقتصاد وزارت ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو ته خبرداري ورکړې ده که چیرې تر ټاکل شوي مودې پورې د خپلو کارونو دوه کلن راپورونه دغه وزارت ته ونه سپارل نو دغه موسسې به وتړي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دا به له وخت څخه د مخه خبره وي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د نوې ستراتیژۍ په اغیزمنتوب قضاوت وشي. بشپړ خبرونه واورئ. د کندهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په سنځري کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د ژړي ولسوال بسم الله جان سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې داسې آثار موجود دي چې د سنځري په نښته کې ګڼ طالبان وژل شوي دي، خو قر یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان ګڼي وایي چې د سنځري په نښته کې لس دولتي سرتیري وژلي دي. امنیتي چارواکي دا ادعاوې ردوي. د افغانستان اقتصاد وزارت ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو ته خبرداري ورکړې که چیرې تر ټاکل شوي مودې پورې د خپلو کارونو دوه کلن راپورونه دغه وزارت ته ونه سپارل نو دغه موسسې به وتړي. د اقتصاد وزارت څخه په یوې خپرې شوې خبرتیا کې راغلي دي چې د څېړنې له مخې 300 نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو لا تر اوسه د 1400 او 800 کال راپورونه دغه وزارت ته نه دي سپارلي، چې له دوی څخه یې 8 دولتي بهرنۍ او پاتې 1212 نه دولتي کورنۍ موسسې دي. په خبرتیا کې راغلي چې که دغه موسسو تر ټاکلې مودې پر خپل دوه کلن راپورونه دغه وزارت ته ونه سپارل نو د انجوګانو د قانون د 15 مادې سره سم به له دوی سره چلند وشي. د غزنی ولایت امنیتي چارواکو د طالبانو هغه ادعاوې رد کړي چې ګوندې تیر ماښام په ګیلان ولسوالۍ کې ځان وژونکی برید کړی او لس بهرني سرتیري وژلي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان خیالباز شیرزوی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا ځان وژونکی برید نه بلکې یو بمی چاودنه وه چې بهرنیو ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. بلخوا د لویدیځ زون امنیتي چارواکي هم د طالبانو دا ادعاوې ردوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 15 دولتي سرتیري وژلي دي، خو چارواکي د بادغیس په سنگ آتش کې د ماین چاودنې پخلی کوي. وایي چې په دغه چاودنه کې یوازې یو افغان سرتیری وشل شوی دی. د هرات ولایت امنیت چارواکي وایي چې د رباط سنگي ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان د وژلو په تور یې 8 کسه نیولي دي. د هرات ولایت د رباط سنگي ولسوالۍ امنیت قمندان تیره میاشت د خپلې دندې پر مهال د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. او د امین جان خوسی د صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: $1.50، €1 9.50، £1 £8.50، پوله یو سعودي ریال $1.25 او 25 پوله، زر ایرانی تومنه $50 او 100 پوله، او زر پاکستانی کلداری $622. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له فراه هیواد څخه اورئ.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي وایي دا له وخت څخه د مخ خبره ده چې څوک ووایي د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي ګټوره ده او که نه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جون وویل دغه موضوع به په یوه کال کې څرګنده سي. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان د اردو د وروستیو هلو ځلو چې په سوات کې یې د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګ پیل کړ او دا چې ولس هم له حکومت سره په دې اړه همکاري کوي دی ججمن کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره په واشنگتن کې ویني. تر دې کتنې لا دمخه د فلسطین مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلینتن سره خبرې وکړې. میرمن کلینتن وویل متحده ایالات غواړي چې یهودان بې له کومې استثنا د خپلو میشت ځایونو پراخول بند کړي عباس له اسرائیل سره د سولې د خبرو بیا پیلول تر هغه بند کړي چې اسرائیل د يهودي آبادوي ټول فعالیتونه بند کړي. فلسطینیان وایي دا مشرسایونه ناقانونه دي او په خپل ګاونډ کې له استوالې انکار کوي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به د نړۍ اقتصاد په سولې کې 2.5 ضعیف سي. نوی څېړنې خبرداری ورکوي او وایي سره له دې چې د نړۍ ګڼو هیوادونو د روان اقتصادي بحران په مقابل کې اقدامات کړي او بانکونه یې ژغورلي، خو د دې امکان سته چې نړیوال اقتصادي بحران به تر 2010 میلادي کال وروسته هم دوام ولري. له بلې خوا په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د عفو نړیوال سازمان راپور وایي چې اقتصادي بحران بشري حقونو ته هم سخت زیان رسولی دی، ځکه چې ډېر خلک د همدې عمله د بې امنیتۍ، بې انصافۍ او د بې عزتۍ سره مخامخ دی. دغه 400 مخیزه راپور په لندن کې خپور سوی دی. د عفو نړیوال سازمان مشره ایرین خان وایي ډېر حکومتونه د اقتصادي بحران له کبله نه دي توانېدلي چې بشري حقونه خوندي کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل نن تاجکستان ته ځي. عبدالله ګل چې سیمې ته په سفر وتلی، پرون یې په قرقیزستان کې له چارواکو سره ولیدل او هلته یې په ترکیه کې د کردانو د 25 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د عجلو اقداماتو غوښتنه وکړه. او ګرجستان پروسیه تور لګوي وایي چې مسکو د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون فشار راوستلی چې د ګرجستان په اړه په خپل وروستي راپور کې بدلون راولي. په ملګرو ملتونو کې د ګرجستان سفیر الکساندر لومایا وایي روسیې بان کی مون له خوشګوتې نیولې څو د ګرجستان په اړه په وروستي راپور کې بدلون راولي، خو روسیې دغه خبرې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو مخکنیو راپورونو د ګرجستان دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د دغه هیواد یوه برخه ګڼله، اما په وروستي راپور کې دې موضوع ته کومه اشاره نه ده سوې. دا د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې کاناډایي عسکر ادعا کوي چې 300 مخالف وسله والې نیولي او ورسره وسلې هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه د خبرونې په سر کې راپور اوري. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي له طالبانو سره هر ډول خبرې رد کړې دي. په کوټه کې مو د حکومتي مامورینو له اعتراضونو خبرو او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث اوري چې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو د خبرو اترو مسلې ته ځانګړې شوې ده. په کندهار کې کاناډایي عسکر وایي چې په دغه ولایت کې د ائتلافي او افغان قواو یو شمیر مخالفین او وسلې نیولې دي. دوی وایي چې دغه کسانې د 4 ورځو عملیاتو په ترڅ کې ونیول. په دې عملیاتو کې تر 0 ډیرو عسکرو ګډون درلود. د دې موضوع تفصیل له کاناډا څخه د ازادي راډیو د خبریال عنایت شریف په راپور کې اوري چې فراه وادي وړاندې کوي.
د کینیډین پرس خبري اژانس په قندهار کې د خپل عسکرو له قوله وایي چې د سنځري په سیمه کې د کامې مشرانو او سپینجرو په مشوره 4 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. سپینجرو او مشرانو ویلي وو چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو موجودیت ډېر اوږسو او له دې وروسته نابللي میلمانه ګڼل کېږي. کاناډایي قواوی وایي د دغه عملیاتو پر وخت یو شمېر وسلوال طالبان ونیول او له هغوی څخه یې یو اندازه وسلې او د بم جوړولو مواد لاسته راوړي دي. د کاناډایي عسکرو په وینا د دغه عملیاتو یو بل هدف دا و چې طالبان ونه کړای سي د سنځري کلي پر قندهار د حملې لپاره استعمال کړي. د سنځري کلی د قندهار په 45 کیلومتره کې پروت دی. دا چې په دغو عملیاتو کې 4 کسه وسلوال طالبان نیول سوي دي او یا دا چې په عملیاتو کې د هغو شمېر 3 تنه وو، په دې اړه دقیق معلومات نسته، خو په راپور کې ویل سوي چې د سنځري د کلي په عملیاتو کې کاناډایي د ائتلافي قواوو او یا افغان عسکرو ته زیان نه دی رسېدلی. یوازې یو امریکایي عسکر د ماین په چاودنه کې ژوبل سوی دی. یو کاناډایي افسر کیول میکلاګن کینیډین پرس ته ویلي دي چې د سنځري په کلي کې پوځي عملیاتو څلور ورځې دوام درلود او په دغو عملیاتو کې د زرو په شاوخوا کې کاناډایي ائتلافي قواوو د افغان ملي اردو عسکرو او پولیسو ګډون کړی و. خو دغه کاناډایي افسر له قبله ویل سوي چې په دې عملیاتو کې مهم رول ملي پولیسو اجرا کړی دی. هغه ویلي چې افغان او د ناټو عسکرو د سنځري کلي ته نږدې په کرهنیزو مځکو او پلونو کې ځای پر ځای سوي وو. پنځه اویا پولیس کلي ته داخل سول او هلته یې تلاشۍ پیل کړې. دغه عملیات په اصل کې څو ورځې وړاندې پیل سوي وو، خو کاناډایي عسکرو یې نتیجې پرون اعلان کړې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وایي له طالبانو او نورو افراطي کړیو سره باید هیڅ ډول خبرې ونه شي. هغه وایي طالبان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخېدو هڅې کوي او دا مسله د اندېښنې وړ ده. فرید عمر له مسکو څخه په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویتالي چورکین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان او دغه هیواد نه بهر د طالبانو او نورو افراطي کړیو د ایدیالوژي د خپرېدا په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. چورکین وایي طالبان، القاعده او نور افراطي کړي غواړي تر څو په سیمه کې خپل کنټرول ټینګ او خپل نفوذ ته وده او پراختیا ورکړي. دغه روسي ډیپلوماټ وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو ډلو ټپونو پر فعالیت بندیزونه لګولي دي او د دغو کړیو په ځانګړې توګه د طالبانو سره خبرې اترې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده. د القاعدې او طالبانو پر ضد په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا یو لړ بندیزونه ولګول شول او په 2003 میلادي کال د جنوري په میاشت کې یو لړ نور بندیزونه پرې زیات شول. دا دوی مالی سرچینې کنګل شوې، پر فعالیتونو او تګ راتګ یې بندیزونه ولګول شول. اوس د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو په تور لیست کې 1500 تنه شامل دي چې د دغو سازمانونو سره په یو نه یو ډول تړاو لري. د روسیې ډیپلوماټ طالبانو او نورو افراطي کړیو سره د خبرو اترو مخالفت په داسې حال کې کوي چې سموده مخ کې د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر رسمي چارواکو لغې جملې د دغه هیواد دفاع وزیر رابرت ګیټس او په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی قومندان ډیوید پیتروس د طالبانو سره د خبرو په اړه یو لړ وړاندیزونه کړي وو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي خو په وار وار ویلي وو چې د طالبانو سره جوړجاړي ته چمتو دی. په خوا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویتالي چورکین ویلي وو چې روسیه له طالبانو سره د هر راز پټو خبرو اترو مخالفه ده. خدای هم ویلی وو چې د حقوق حاجی طالبانو چې په پوځي جنایتونو ککړ نه وي سوله ییز ژوند ته د راستنېدو حق وساتل سي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وایي چې ملګري ملتونه باید یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي هغه څوک چې د مخدراتو د خرڅلاو له لارې د طالبانو سره مالي مرسته کوي په ډاګه سي او پر فعالیتونو یې بندیز ولګول سي. ویتالي چورکین د طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز په داسې حال کې کوي چې سمو د مخ کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي ارسلا رحماني چې د طالبانو په وخت کې د ښوونې او روزنې د وزارت مرستیال وو ویلي وو چې د طالبانو سره خبرې اترې تر هغه وخته پورې نتیجه نه ورکوي تر څو چې د طالبانو یو شمېر جګپړ چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو د تور لیست څخه نوي ایستل شوي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکاو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر لو بجو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 باندې ډیره خاوري دلې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او د انټرنیټ لالارې د ازادي رادیو خبري شوی راپورونه او مطالب په تفصیل سره لوستل او اوریدل شي. پته یې په یاد لرئ: www.azadiradio.org. په روانه خبرونه کې د ازادي رادیو د دیونی بحث اوري، خو تر هغه د مخه پاتې مطالب. د افغانستان د عدلیه وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو وکلونو کې د هیواد په زندانونو کې هر کال 2000 بندیان زیاتیږي او ستونزې دا ده چې کافي ځای او کافي پرسونل ورته نه لري. لوی څرنوال وایي دا د دولتي مربوطو ارګانونو کامیابې هلې ځلې دي چې جرمونه په خپل وخت کشفول شي، او خلک وایي د جرمونو د زیاتوالي سبب بیکاری او په محبسونو کې د بندیانو زیات پاتې کیدل اداري فساد پورې اړه لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل څخه درو.
د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې له 1320 لمریز کال را وروسته چې د هیواد محبسونه د کورنیو چارو د وزارت له تشکیل څخه جلا او د عدلیې په وزارت کې شامل شوي دي، د زندانیانو په شمیر کې هر کال 2000 زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي ستونزه دا ده چې په مرکز او ولایتونو کې خوندي ساتلو ته کافي ځای او پرسونل نه لري. د عدلیې د وزارت مرستیال عبدالقادر عدالت خوا وایي چې دوی په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې د کافي امکاناتو د نه لرلو له امله زندانیان په وړو کرایي کورونو کې ساتي. دی دا هم وایي چې د زندانیانو خوندي ساتلو ته پوره پرسونل هم نه لري. دی وایي
زموږ مشکلات دا دی چې اصلا پرسونل موجوده کفایت نه کوي. هغه وخت د ریاست محافظ او تخصیصیانو دغه تشکیل عمومي تشکیل تقریبا نه زره ته رسیده، او اوس تقریبا موږ 3500 یا 3700 نفر لرو. بودجوي مشکل لرو، تعداد کسان نه حاضریږي چې په محافظو کې دغه وظیفه اجرا کړي. په هره ولسوالۍ کې قانون موږ باید یو توقیفخانه ولرو. متاسفانه ځینو ولسوالیو کې موږ دغه توقیفخانه فعال نه لرو. تقریبا 210 توقیفخانه په سالی په سطحی که فعال دی. پوسنه شرایط که دومره مون امکانات لرو.
خبری رسنۍ او ځینې غیر دولتي مؤسسې وایي چې په وروستیو څو کلونو کې په هیواد کې د کارونو نشټوالي یو شمیر خلک دې ته مجبور کړي دي چې په یو لړ جرمونو لاس پورې کړي. د همدې له امله په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیاتیږي، خو خلک سربیره پر دې چې د کار نشټوالی د جرمونو مور ګڼي، په دولتي ادارو کې فساد او رشوت ته هم ګوته نیسي. خلک وایي
زه محمد نبی دلته داسې د میلمه پیس باندې دلته راغلی یم. اصلي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. بیکاری هم زیاته ده، او د حکومت کوم کسان چې دي د هغو معاش هم کم دی، نو هغه هم مجبوره دي چې کوم داسې کار وکړي چې ما و تا و بل وشکوي. نو په دې خاطر د زندانیانو شمیر په دې زیاتیږي چې یو بیکاري زیاته ده، خلک غلا او نور حسابونه انسان تښتونې او دا زیاتې دي، او دوباره هم دغه حساب ده چې په اداره کې اداري فساد زیات ده. نو هغه کسان غیر مسلکي کسان ناست دي. هلمند ده، کندهار ده، فراه ده، داسې ولایتو کې دغه اداري فساد زیات ده. هلته پرسوپاس خاص نسته، غیر مسلکي کسان په ادارو کې ناست دي. اکو ناک خلک اچي په زندان کې، نور کوم باس خاص نسته چې څه وشول یا څه کېږي.
خو د دې هیواد لوی سرنوال وایي چې د محبوسینو د زیاتوالي لامل د کشفي ارګانونو، سارنوالیو او عدلي ادارو زیاتې هڅې دي چې جرمونه پر وخت کشف او پریکړې ورباندې کړي دي. لوی سارنوال محمد اسحاق الوکو وایي
امروز د حدود بالاتر از 16000 بندي ما داریم. معنیش نیست که واقعیت جنایی بلند رفته، بلکې قانون فعال شده.
اوس مهال موږ له 14000 څخه زیات بندیان لرو. معنا دا نه ده چې د جرمونو پیښې زیاتې شوي، بلکې قانون فعال شوی دی. او
موږ پر خپلو قوانینو باندې هم باز نگری کړی دی. د لپاره نوی قانون د اجرات جزایی موږ غواړو جوړ کړو. په نورو قوانینو بخش کې تعدیل د تشکیلات څارنوالی دی، حقوق د څارنوالی دی. پر دغو شیانو باندې موږ بحث کړی دی.
د مدافع وکیلانو کمښت او د دوی د فیس لوړوالی بل ستونزه ده، او خلک په حق لوای چې ډیر محبوسین د مدافع وکیل د فیس د ورکړې توان نه لري. د همدې له امله دوسیې ځنډیږي. په دې حقله د پکتیکا د ولایت اوسیدونکي رحمت الله وای
پر د زندانونو صدقه یو مثال به درته وایم. یو سړی و جرم کړی و چې تقریبا شپږ میاشتې قید په باندې راغلی و. نو هغه تقریبا په جیل کې یو نیم کال تیر کړی و. نو اصلي د امیر دغه ظرفیت په حکومت کې نه ست. بخیر ډېر زیات زندانیان دي بیچارهګان چې هغې غریبانان دي. حتی په هېڅ طور به هېڅ ورم نه لري. خو هسي جیل ته ټیل بهل شوي دي. هغه بیچاره د کور نفقه نه چې پیدا کولی. نو یو مدافع وکیل به څه پیدا کړي؟
د مدافع وکیلانو په حق له به ځینې حقوقي ادارې خلق هیلمند کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې روانې او ګڼ شمیر مدافع وکیلان به وروزل شي. په دې حق له د افغانستان د حقوقو د مؤسسې رئیس محمد افضل نورستانی وایي
کسان که توانایی مالی ندارن برای گرفتن وکیل مدافع آزاد، ما برای از اونا
څوک چې د آزاد مدافع وکیل د نیولو لپاره پیسې نه لري، موږ ورسره مرسته کوو چې یو مدافع وکیل له حق څخه پرته له حق او زحمه دفاع وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی ته د ورسېدلو راپورونو له مخې د افغانستان په محبسونو او د محبوسینو د دوسیو په برخه کې رشوت او اداري فساد ستونزې پیښې کړي دي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي
بعض افرادی که مرتکب جرم میشه توسط شوات یا ارتباطاتی که با یک سلسله افراد بدون جزا رها میشن.
کله چې یو تن جرم کوي د واسطه او رشوت په ورکولو پرته لدی چې جزا وویني خوشی کیږي.
د عدلیه د وزارت مسؤلین سره لدی چې دغه ټول ستونزې منی، خوای چې د نوو زندانونو جوړولو ته پلانونه ترتیب کړی دي. د هیواد په 212 ولسوالیو کې واړه زندانونه او توقیف خانې لري او په نورو کې به هم جوړې کړي. د پرسونل د روزلو کارونه یې پیل کړي او د چارو د لاسمون لپاره په عدلي او حقوقي ادارو کې نوی ریفورم د پلي کېدو په حال کې دی.
اوس هم د کابل ورځې د نن ورځې د ورځپاڼو مقالو ته لنډه کتنه لرو.
د اراده خپلواک ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د ملي اردو د 111 نوې فرقې جوړولو ته په اشاره لیکل دي چې دا فرقه بل پولیسو او ملي امنیت سره د کابل په امنیت کې مرسته وکړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د کانټر پنچ ویب سایټ د رپورټ په استناد لیکل دي چې د دولت مخالفین کابل ته په نفوذ کولو کې له ستونزې سره مخامخ دي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه سیړلې او د دې مبارزې د بریالیتوب لپاره د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ همکاري یو ضروري اصل بلله ده. د انیس دولتي ورځپاڼه د کابینه غونډې ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې برخې خپرې کړې او لیکلې ده چې افراطیت، جنگ او نفاق د سیمې اساسي ستونزې دي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د دفاع د وزارت لخوا د نوې فرقې جوړېدو ته په اشاره لیکلې ده چې د نوو جوړو شوو جزو تامونو د کار ماهیت باید له مخکنه تعریف شي سو د انتخاباتو امنیت ډاډمن شي. ورځپاڼه دا خبر هم ورکړه ده چې د نشه توکو په خلاف د مبارزې قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د ویسا خپلواک ورځپاڼه د جرمني د یوې موسسې په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې پوځي ځواک باید راکم کړی شي، ځکه د دې موسسې په وینا د نړۍ له پوځي همکارۍ سره سره د افغانستان د ستونزو د حل لپاره هیڅ امید نشته او د ښارونو د بیا رغونې ملاتړ هم نه کیږي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکي د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو د مرکز دا وینا راخسته چې نړیوال په افغانستان کې یوه ګډه ستراتیژي نه کاروي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو په هغې پریکړه چې له مخې په افغانستان کې د اپیمو د تولید د له منځه وړلو لپاره له بهر نه اپیم واردېږي تبصره کړې او هغه د بد مرض بده دوا بلله ده. د ملي ارمان عدالتي ورځپاڼه په یو څېړنیز مطلب کې بیا په سیمه کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د افغانستان او روسیې رول څېړلی ده. د ورځپاڼه په سر مقاله کې د پاکستان روانې وضع ته کتنه شوې او په لاهور ښار کې د تېرې ورځې حملې ته په اشاره لیکل شوې ده چې په پاکستان کې د ناامنیو لمن پراخېږي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان پوځي عملیات هم څېړلي خو د دغو عملیاتو بری ته د شک په سترګه کتلی دي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې دا خبر ورکړی چې افغان کابینه په خپله پرونۍ غونډه کې 1500 خصوصي امنیتي کمپنیو ته د فعالیت جواز منظور کړ. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې د پاکستان په لاهور ښار کې د تېرې ورځې حملې ته په اشاره لیکلې ده چې طالبان هڅه کوي سو پاکستان مجبور کړي چې د دوی پر ضد روان پوځي عملیات پای ته ورسوي.
پرون په کوټه کې په زرګونو حکومتي مامورینو په داسې حال کې چې سپین کفنونه یې اغوستي وو سړکونه ته راوتلي وو او د خپلو تنخواګانو او د ډېرېدو غوښتنه یې کوله. دوی ویل چې که یې معاش ډېر نه شي نو په اسلام آباد کې به د پارلمان مخې ته په پرله پسې اعتراضونو او د نخ وړلو په اعتصاب لاس پورې کړي.
په کوټه کې پولیس چارواکي، د پوهنتون استادان او په نورو دفترونو کې کارکوونکي دولتي مامورین تل شکایت کوي چې د خپل لږ میاشتنی معاش یا تنخواه له امله د خپل ورځني ژوند چل چلاو په ښه توګه سرته نشي رسولی. د چهارشنبې په ورځ سلګونو مامورین له همدې امله د کوټه ښار سړکونو ته راوتلي وو او د خپلو لږو معاشونو له امله یې د حکومت په خلاف داسې شعارونه ورکړل. دغه مامورینو د پاکستان پر واکمنو او لوړپوړو دولتي چارواکو باندې تور لګاوه چې په لوی لاس یې د هیواد ټولې ادارې په اداري فساد اخته کړي دي. وایي که په دې ګرانه ګرانۍ کې د دوی میاشتنۍ تنخواوې زیاتې نه سي نو هیڅ به خپلو وظیفو ته ور نه سي او د حکومت په خلاف به پراخې مظاهرې وکړي. مظاهره چانو ته په وینا کې د دولتي مامورینو د اتحادیه مشر منیر احمد بلوچ د پاکستان حکومت یو ظالم حکومت وباله او وایي ویل دوی مجبور کړل چې کفنونه واغوندي او سړکونو ته راووزي.
اس منافق ګورنمنت کې خلاف جس نے یہ نعرہ دیا تھا کہ اس ملک کے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دیا جائے گا، لیکن
د دې منافق حکومت په خلاف چې ویل به موږ به خلکو ته ډوډۍ جامع او کور ورکړو، موږ سړکونو ته راوتلي یو. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دوی پر خلکو د ډوډۍ پر ځای لوږه، بېوزلي او لوڅ بدن پرزو کړی دی. دې حکومت زموږ نندې د خپلو زامنو خرڅولو ته مجبوره کړي دي. دغو مامورینو ویل چې د خپلو لږو معاشونو له امله نسي کولای چې په خپلو اولادونو زده کړې وکړي، ځکه چې وایي د هغوی د سهار ماښام د ډوډۍ تر هوده هم نسي وتلی. یو بل دولتي مامور ګل محمد بازی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت سره له دې چې د ډیموکراسۍ دعوی کوي، تر پوځي حکومت هم له دوی سره زیات ظلم کوي.
ونیم زر روپۍ مشته مخاده نو دغه څه گزاره کیږي؟ نن ملازمین بالکل به د خودکشي مجبوره کړه. موږ دا وایي چې تا کپړه موږ نه راکوله، موږ دې کپړه را نصیب کړي، او کوم تاور موږ مکان موږ دې قبرونه را نصیب کړه، او موږ کښنه اوسونه مجبور یو. موږ دا مطالبه دا چې موږ دونه تمخاره بړاو چې موږ خپل بچانو گزاره وسی، هغه وچ وسی نسی وپاله، وړه چیرې ولاړې؟ بجلی بل دو ګرد، ګیس بل وګر، نو مجبور موږ دا یو چې لا غزمن سره بیا را غزمن پر هغه مرګ صحیح دی چې دا جمهوریت د ویداران چې دا ملک دې لوټ کړي، او دا موجوده لا ته وګوره چې دې موږ وټونه غوښته خپل دغه غریب ته کیس
دولتي مامور نصر الله خان هم د خپل لږ تنخواه د زیاتېدو په نیت په دې احتجاجي مظاهره کې برخه لرله. نوموړی وایي حکومت هیڅ د خپل بېوزله ولس غم نه کوي.
حکومت په خپل عیشانو اقتصادي حکمرانه طبقه خو درنه پورې متزپلې تر ټولو ولس ته ګای توجه نه ورکړي. کني اس ناره يم دغه د چروټي کپڑا او مکان د شپېتو کال څخه په دغه نه راخته خو درنه ولس ته استي ورکړي، خصوصا به سرکاري ملزمین ته.
دغه دولتي مامورین وایي کې میاشتنۍ تنخواه زیات نسی، د حکومت په خلاف به په ټول پاکستان کې پراخ مظاهره وکړي، او همدارنګه به د پاکستان د مرکزی پارلمان په وړاندې په دوامدار احتجاج لاس پورې کړي او د لوږې احتساب به وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د فدرالي محکمې قاضي میرمن سونیا سوتاماریا د دې هیواد د سترې محکمې د غړي څوکۍ ته نومولې ده. د سونیا پلار له پورتوریتو څخه امریکا ته مهاجر شوی و. دا لومړی ځل دی چې یوه هسپانوي ټبره امریکنۍ سترې محکمې ته چې نه غړي لري نومول کیږي. ځینې کتونکي د سونیا نومول سیاسي حرکت بولي، او دا ځکه چې د امریکا په سترې محکمې کې به د اقلیتونو استازیتوب تمثیل شي او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغیز هم زیات وي. ازادي راډیو په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې جنقا الکوزی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د سترې محکمې له موجودیت څخه 220 کاله تیریږي، خو یوازې څلور قاضیان سپین پوستي نول، پاتې ټول قاضیان سپین پوستي تیر شوي دي. د دې محکمې په تاریخ کې یوازې دوه افریقایي ټبرو او دوه ښځو د هیواد په دې سترو څوکیو کار کړی، خو داسې بریښي چې دا حالت ممکن بدل شي. یعنی په دې معنا چې جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سترې محکمې د خالي شوي څوکۍ لپاره د فدرالي محکمې یوه ډېره معززه او محترمه ښځینه قاضي 45 کلنه سونیا سوتومار نومولې ده. جمهور رئیس اوباما وویل د دې مهمې څوکۍ لپاره نوموړې د لیاقت، له قانون څخه د پوهې او خلاقیت په معیار غوره کړې ده. د جمهور رئیس له دې پریکړې څخه یو شمېر امریکایانو هرکلی کړی او ځینو یې غندنه هم کړې ده. یوه ستره پوښتنه دا ده، آیا جمهور رئیس باراک اوباما چې دی هم د اقلیت غړی دی، نژاد، قوم او جنس ته په ډېر اهمیت قایل دی، او له همدې امله یې د سترې محکمې لپاره سونیا نومولې ده؟ د نیویارک ایالتي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد رابرټ سپیتسر وایي خبره داسې نه ده. ځینې کسان ممکن داسې فکر وکړي چې جمهور رئیس اوباما په دې کار سره غواړي یوه سهمیه پوره کړي، خو د سترې محکمې لپاره دا مهمه ده چې د هیواد د مختلفو خلکو استازیتوب وکړي. دی وایي
زه فکر کوم دا کومه ستونزه نه ده. په امریکا کې ډیر مستعد او تکړه خلک شته چې په سترې محکمې کې د کار کولو جوګه دي. دا مهال د امریکا په فدرالي محکمو کې زیات شمېر ښځینه قاضیانې او د لاتینې امریکې ټبرې کسان کار کوي. په نورو سیاسي ساحو کې لکه د ایوالیانو او نور په څوکیو هم تکړه او پوه کسان کار کوي، خو دوی سپین پوستي نه دي.
پروفیسور سپیتسر وای د امریکا په سترې محکمې کې د سونیا سوتومایر ټاکنه چې ویل کیږي یوه تکړه او ماهره میرمن ده، د دې محکمې په اصولو او مقرراتو کې ممکن کوم بدلون رانولي. خو په واشنگتن کې د کاتو څیړنیز انسټیټیوټ د رئیس مرستیال ښاغلی ډیوډ بواز وای دا سمه ده چې د سونیا سوتومایر ټاکنه به د سترې محکمې په اصولو کې کوم بدلون رامنځته نه کړي، خو د نوموړی د لیاقت او وړتیا په اړه ډاډمن نه دی. بواز وای تر کومه ځایه چې ده د سونیا سوانې لوستي داسې بریښي چې دا ممکن ډېره تکړه او هوښیاره میرمن وي، خو قضاوت ممکن د قانون په ځای د هغې د شخصي قضاوت او احساس په اساس وي.
زه فکر کوم دا یو سیاسي حرکت دی.
لاتین تبری امریکایان اکثره دیموکراتانو ته رای ورکوي، خو بیا هم د افریقایي تبرو امریکایانو په اندازې رای زیات نه دي. زما په فکر دیموکرات ګوند زیار باسي د لاتین تبرو امریکایانو زیات او قوي ملاتړ ترلاسه کړي. دوی فکر کوي سترې محکمې ته د لاتین تبری یا هسپانوي اصلي امریکنۍ ټاکل به له دیموکرات ګوند سره په دې کار کې مرسته وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي هیله مند چې د میرمن سوتومایر د تایید استماعي غونډه به په خپل وخت وشي او نوموړی به د اکتوبر په 15 چې د سترې محکمې نوې دوره پیل کیږي په دندې وټاکل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسنیم بجیدی فرهیوات استودیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت لا ټینګول لپاره د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوی فرقه جوړه کړې ده. د پکتیا ولایت اومنی ولسوال له خپلو درو زامنو سره په یوې بمې چاودنه کې ووژل شو. په کندهار کې کناډای عسکر وایي چې په دغه ولایت کې یې د ائتلافي او افغان قواو سره په ګډو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال نیولې دي او څه اندازه وسلې هم لاسته راوړې دي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دا له وخت څخه د مخ خبره ده چې څوک ووایي د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ستراتیژي ګټوره وي او کنه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په واشنگتن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ویني او د ترکیه جمهور رئیس عبد الله ګل نن تاجکستان ته ځي.
د ازادي رادیو پر مانا خبرونه کې خبرونه او راپورونه هم دومره وو. غواړی د خبرونو تفصیل واوري او نور راپورونه واوري نو د ازادي رادیو وی پاڼه مه هیروي. دغه وی پاڼه ادرس په یاد ولرې: www.azadiradio.org. که غواړی په رادیو کې ازادي رادیو واوري د ازادي رادیو دلارنه نو پته په دغه سپو کې اوریدل شي. البته په منځنۍ سپه 1290 مترو باندې په ټول افغانستان کې او په ځینو لوی ښارونو کې بیا په اف ام 3.5 باندې ډیره ښه صفه صفه اوریدل شي. ورسیږي د اونۍ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث. دغه بحث تهران ته د افغان ولسمشر د سفر موضوع ته ځانګړی شوی دی چې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو ګډې خبرې وکړي. دغه درې اړخیزو خبرو مسلې ته سیاسي کارپوهان بحث سره بلل شوی دی او خپل نظرونه وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. هیله من یو چې د خپل رادیو ګان لاله موږ واوري او د باس تر پای را سره ملتیا وکړي. قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونه د باس موضوع د افغانستان، ایران او پاکستان درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو هغې غړې غونډې ته ځانګړې شوې چې همداونه د ایران په قربتوب جوړ شوی و. ویل کیږي په دغه غونډه کې د درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ په درې ګونو او دوه ګونو کتنو کې د بیلابیلو مسایلو پر سر خبرې شوې دي. موږ په نننی باس کې د دغه لیدنو کتنو پایلې او ګټې څېړو چې په باس کې زموږ سره میلمانه دي افغان سیاسي کارپوه احمد سیدی او په ولسی جرګې کې د خلکو استازی ډاکټر فضلالله مجددي. قدرمنو میلمنو خرا خلاص، خو د باس تر پیلېدو د مخه په کار ده چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واورو. زموږ همکار د افغان ولسمشر لویان همایون حمیدزاده سره په همدې اړه مرکه کړي چې لومړی به دغه مرکه واورو بیا به خپل باس پیل کړو.
حمیدزاده صاحب، افغان ولسمشر نن دوشنبه د ایران څخه راستونسه چې په ایران کې د ایران د اسلامي انقلاب له مشر آیت الله خامنه‌ای، د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد او پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره په درې اړخیزه غونډه کې وکتل. که تاسو د دغه غونډې مهم ټکي راته ووایئ چې پر کوم مهمو مسایلو باندې خبرې وسولې.
درې اړخیزه غونډه د ایران د ښاغلي جمهور رئیس سره جوړ شوې وه چې د افغانستان له خوا نه ښاغلي د هیات رهبری کول. اجندا کې درې اړخیز ترابط ټینګول، د تورزم، خدماتو او د اوسې نور ټیمیز مشکلاتو په مخ د درې وړو ټنو د همکارۍ هدف و. د افغانستان د خوانه هم په ډېر اخلاص سره اشتراک وشو. په اجندا کې اقتصادي خبرې هم شامل وي چې باید منطقي همکاري ډېر شي. په تجارت په برخه کې د مخدرمو او په ځپن باندې د تورزم په ځای کې یو مشترک کوشش ته راغلم خبرې ترې وشو.
ویل کیږي امیر صاحب چې په دې کې د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ اقتصادي موضوعات هم راځي، مثلا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برق انتقال، دغه راز د ترانزیټي لارو په برخه کې، کراچي ته د افغان سوداګرو د لاسرسي په برخه کې هم ځینې خبرې وسولې. په دې برخه کې کوم مشخص پریکړه وسوې په اقتصادي برخه کې؟
په دې اړه مشخص شوی خود ایکو په چوکات کې د سیمایي اقتصادي همکاري سازمان په چوکات کې افغانستان او پاکستان او ایران دی وړه هیوادو آزاد دي. د هغه سازمان د ایکو سازمان په چوکات کې موږ دا تعهدات لرو، ترانسپورتي روابط نږدې کو. په اونۍ مجلس کې د اوسپنې د لارې یا د ریلوي د شاخراو د لوی لارو د جوړولو لپاره هم خبرې وشي، تر څو درې هیوادونه یو بل سره ونښلول شي.
او دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان او ایران دواړو کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي، او په دې وروستۍ ورځو کې ایران یو توغندۍ ازمویلې چې تقریبا 2000 کیلومتره فاصله باندې خپل هدف پیشتلی سي. او بل دا چې په دغه سیمه په هیوادونو کې بحران هم په دې وروستۍ کې زیات شوی دی، په دې مسایلو باندې خبرې وسولې؟
ایران داخلي مسایل، نظامي مسایل د اجندا برخه بالکل نه وو، انتخابات مسایل هم د خبرو بالکل جلاو په دې خبره باندې کوم توجه نه شوی. دا د دوه هیوادو داخلي خبرې دي، خو اصلي اجندا د همکاري او د تروریزم پر ضد، د مخدره موادو پر ضد مبارزه او اقتصادي همکاري دی راول.
او داس ویل کیږي چې د ایران او افغانستان پر پوله باندې همیشه افغان پولیس د مخدره موادو د قاچاقچیانو د مخنیوي په برخه کې وژل کیږي، چې همیشه دالته جګړې هم رامنځته کیږي. د راپورونو پر اساس په دې برخه کې څه مشخص پریکړه وسولې د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې؟
دا خو تفصیلی خبرې دي چې درې وړو هیوادونو مختلف ادارې سره ګوري، د افغانستان، پاکستان او ایران داخله وزیران به ډیر ځل په اسلام آباد کې وګوري، درې وړو هیوادونو د سب وزیران دا په یو مناسب وخت کې په کابل کې وګوري، تر څو د قانون تنفیذ د همکارۍ لپاره او همسان د اقتصاد په ډګر کې د همکارۍ لپاره دوی به تفصیلي خبرې هغه وخت وکړي.
حمید صاحب، تاسو ویل چې دا به آینده کې هم دغه غونډې ادامه ولري، ساس په نظر دا به د سیمې د کړکیچ په ختمولو کې څومره اغیزناک تمامې سي دغه غونډې؟
د افغانستان حکومت باور لري چې هر نوع کوښښ چې وکولی شي درې واړه هیوادونه سره نږدې کړي او همکارۍ په صادقانه توګه دیر شي، نو دا همیشه ښه اغېزه لري. د افغانستان حکومت متعهد دی چې د همکارۍ د لارې نه وایي چې د سیمه ییزو مشکلاتو د حل د لارې پیدا کړي.
مننه کوو له خپل تخنیکی همکار څخه چې د خاغلی امیدزاده مرکه راوړوله. خاغلی مجددي، لمړی پښتنه بل تاسو نه وکړو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل افغان حکومت په دې اړه ښه نظر درلود او ویلي چې د واکنې او بارزښت غونډه وه. تر دې په خوا هم د دغه درې واړو یوادونو د ولسمشرانو ترمنځ په کتنو کې یا په یاد شویو مسایلو خبرې شوې دي. تاسو په نظر دغه غونډې او د نورو غونډو ترمنځ توپیر په څه کې دی، او څه فکر کوئ چې کومې ژمنې چې دغه ولسمشرانو په خپلو کې سره کړې دي په دې به متحد پاتې شي؟
زه فکر کوم چې دا ژمنې به د کاغذ پر مخ ځکه پاتې شي، عملي بڼه به ونه نیسي، چې هغه اصلي ستونزې چې دي د افغانستان او دغه ګاونډي ملکونو ترمنځ په هغو باندې هېڅ بحث نه ده شوی. موږ سرحدي ستونزې لرو، موږ د اوبو د تقسیم پر سر ستونزې لرو، موږ د خارجي قواوو په شتون چې دلته هغوی شتون لري راغلی دي، په هغه سره هغوی سره نظر واټن موجود دی. همدارنګه موږ د مهاجرینو په برخه هغوی رستون جلر سوقي عملا د موږ مهاجرين په ډېر ظالمانه توګه خپل ملک بوسي پراتل د نس افغانستان ته وګړي د طالبانو راتګ تنظیم شي، یا د افغانستان حکومت د قابلیت پیدا کړي سوقي د زمينه سازي دلته د نن نو کې وګړي تاسو ویني سي د یو کورنۍ غړي نیم په ایران پات کې نیم په افغانستان. همدارنګه وګړي د تعلیم لپاره ستون جرم به برخې په دې سره کیس خبر نه دي شوی، مریض په کور کې شفخانه ته تللی نسی، او په غبل ګاونډي ملک د موږ د مهاجرين کمپونه په لوی لاس په بول دي روبونه ورونی کې په دې برخه چې مهاجرین اصلي ستونزې دي، او د ګاونډي ملک پاکستان پولیس همیشه افغان مهاجرین زوروي او زندانونه نشکره ډکې دي غونډې پیسې په دې حساب کې عمل خو د کوم توافق نه کوي، نو ځکه د کاغذ پر مخ د خبرې پات شي.
بلې، خغلی سیدی، ستاس په نظر هم اصلي ستونزې دغه دي چې خغلی مجددي ورته اشاره وکړه، او یا شروي شوې ده په دغه مواردو کې څنګه؟
مننه. دغه بلقیه یو ارمانی بلقیه ده، نه عملی بنه لري نه عملی به کیږي، او هغه مشکلات چې د افغانانو ضرور و چې په دې ابلاغیه کې در شوې پکې نه دی راغلي. اول د افغانانو د مهاجرینو مشکل ده، متاسفانه په دې ابلاغیه کې افغانستان حکومت ته وظیفه ورکړ شوې چې تاسو زمینه آماده کړئ چې خپل مهاجرین افغانستان ته راوړي. بل د هلمند اوبه مزله ده چې په نیمروز کې مشکل ده په دې کې بس نه دي سوی په ایران کې د افغانان ځوانان او جنی په مکتبو کې نه پریښودل کیږي په دې کې بس نه دي سوی هغه مداخله چې پاکستان د افغانستان په امورو کې په دې کې بس نه دي سوی لمونږ مهاجرین په التماتوم ډول لند کوتل نه ستل کیږي نن ورځ په دې کې بس نه دي سوی فقط دغه ابلاغیه د کاغذ په مخ کې یو ارمانی ابلاغیه ده عملی بنه نه لري بیانو بل خبره چې زه غواړم عرض وکم ای کاش کې داسې سفر سلور 15 شپږ میاشتې مخ کې سوی کاش کې په داسې وخت سوی چې د افغانستان حکومت مشروعیت به درلودل لینین د اول جوزانه مخ کې دا سفر سوی بل احمدی نژاد ته هم د حکومت عمر تقریبا کم وخت پاتې ده څوک به ضمانت کوي چې د افغانستان او ایران په خانه رئیسانی جمهور په خپل چوکي به پاتې سي بیان دا پروسه به عملی کی فقط یو ارمانی ده اما دی سفر چون امریکایان په افغانستان کې حضور لري زه غواړم چې دا توضیح کوم احمدی نژاد چې بیرته غواړي چې رئیس جمهور سي خپل کمپاین اغاز کړي چې مړ دی وی امریکا مړ دی وی اسرائیل بیا په خپل شهر کې د کرزی سره په حضور کې ول چې موږ او تاسو یو مشترک دشمن لرو چې اکثر مبصرین په دې نظر دي چې هدف یې د امریکا وو په دې حالت چې امریکا په افغانستان کې وینه ورکوي کومک اقتصادي او سیاسي کوي زه باور نه لرم چې امریکا په دې شرایطو کې د ایران دومره تخت او تاس ته وصوله ووکی و دا قرارداد به ومني و دا عملي شي
بله خغلی مجددی لکه څنګه چې خغلی سیدیم فرمایلو تاسو هم چې تاسو وایي چې دغه د کاغذ پر مخ به پاتې شي خو دلته ویل شوی دی چې دغه غونډه به د ولسمشرانو ترمنځ پراتونکو کې هم دوام پیدا کوي او د دې موادو په لیکولو برخه کې به دوی هڅه کوي نو څه فکر کوي کډ راتونکو هم دا غونډه دوام پیدا کوي د به ګټوري نه وي دا غونډه
څه فکر کوم کله یو منظر نه موږ تاسو وګورو چې درې هودونه غونډې د دغه ملتونو ترمنځ باید د رابط موجوده او آینده لپاره یو ګام دی یو قدم دی سید د ملتونو ترمنځ نږدېوالی کې مهم دی اما زه فکر کوم د دوه جمهوریت د افغانستان او د ایران سي انتخابات روان دي دوی دغه سي نوسته د دوی ارتيو لري غوړ خپل خلکو ته ځون پیوړو کوي دنیا ول ته ځون پیوړو کوي ترڅو د انتخابات نتایج ځون ته معطوف کړي هم درنګ د پاکستان ولسمشر هم چې ډېر د سي قوي موقف نه په دننه د پاکستان کې برخورد نه غم تاسو د خپل وطنوال ته وخی چې په ډیپلوماسي ساحه کې زه فعال یم او د منطقې په ډیپلوماسي کې زه ونډه لرم او داسې جلسې کې دوی داوند په خپل ګټو لپاره هم کوي شي او زه فکر کوم په هغه حالت کې چې موږ جامع جهانی سره هغه ژمن لیکل لري چې د افغانستان حکومت دغه ستراتیژیک وي او په عین حال کې دوی پر خلاف د افغانستان حکومت عمل کوي نو دنه داسې معلومی کې چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه به تمام نسی دا سه شعوري او لفظي خبرې دي
بلې خغلی سیدی خغلی مجددی وویل چې افغانستان او ایران دواړه هیوادونه د ولسمشرۍ لپاره راتلونکو انتخاباتو په درشل کې دي ستاسو په نظر دغه وسنۍ لیدنه کتنه د افغانستان او د ایران د ولسمشر ترمنځ کومه په ایران کې وشوه دا راتلونکو انتخاباتو کې په ایران او افغانستان کې څه تاثیر لري څه اثر پرې واصلې شي او کنه
بي تاثیر نه دي د عوامو په ذهن کې عوام وایي چې دا په خانه رئیس جمهوران ورسره وکتل داسې فیصله وکړي داسې وسی تر هغه وخت پورې چې عملی سي دا به مشکل وي عملی امکانات نسته مونږ عملی دا قوت نه لرو دا انرژي نه لرو دا توان نه لرو ګوره اوس په افغانستان کې خارجیان حضور لري هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په امنیت کې تر هغه وخت یعنی زه اعلانوم چې خارجان چې په افغانستان تی په راس کې امریکایان تر هغه وخت پوري چې حقوق په مسایلو کې تصمیم و نه نیسي دغه حکومت دا توان نه لري چې په خپل قوت باندې عملی کړي به خصوص د ایران په مقابل کې به خصوص د پاکستان په مقابل کې به خصوص د روسیه په مقابل کې به خصوص د عربي مملکتونو په مقابل کې د امریکایانو تاثیر دلته زیات دی حتی په سیاست کې په اقتصاد کې په امنیت کې پرشي
بله خغلی سیدی ساس په نظر لکټنګ چې خغلی کرزی په خپل خبرو کې ویلی دی چې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریزم دغه دوه موارد یاد کړی دی چې د دری خو د پیدا کولو په برخه کې باید غړي هڅو کې دغه دری واړه هیوادونه ساس په نظر یې په سیمه کې دغه دوه لوی ستونزو تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق دغه ستونزو ریخي نه دی مندل شوی او کوم مندل شوی څوک په ځان نه مني او کدا حالت وی چې یو خپل واره د بل پر بام ورځینو دا خبره اترې او لیدنې کتنې به څنګه کامیاب شي
ریخي معلومه ده توریزم مرکز د ډیورند هغه خاطه په وزیرستان کې دی، هلته تربیه کیږي، هلته روزل کیږي، تنویل کیږي. مواد مخدره مرکز معلوم ده، هلمند دی، قندهار دی، په هغه ځای چې خارجیان دی زیاتر دی، زیاتر دی خارجیان دی. بیانو حتی بعضی رادیوګان بعضی متوان وایي چې د دولت د حکومت چارواکي هم پکې لاس لري. دغه دی ځای کرزی صاحب او د ایران د معزل بلکې
نو خغل مجددی چې خغل سیدی صاحب وایي چریخي معلومی دي، نو ولې د ریخو د لمنځوړل لپاره عملی هڅې نکېږي؟
د تروریزم او د مواد مخدر ونه خو هم دغه سیمه کې سیدی صاحب ویلي چې د ډیورن د کرخي فرضي کرخي دوړ غړو کې یو خو د مخدر مواد او بل خو د تروریزم ونه دلته شنه دي او دلته ریخي دي. دوی ریخي معلوم دي ورته، ځکه دا ونې دوی خپل دوی کنولې دي. دوی داسې تعهد ژمنه نه ده کړې چې موږ دا ونه له بېخه بوسو ریښې سره ادا له منځه وړل دپاره کوم تعهد نه ده کړی. فقط وایي پیدا کوي چې وی ګوره او تر سیوري لاندې څه وخت تیر کړو. داسې کوم عملي دوی ته تعهد نه ده کړی. دا غواړي ځان غلط کړو په دې سر کې. عملا دوی څه اقدام کړي دي د منځه وړل لپاره؟ د موږ د دوه ګاونډي سنن د افغانستان په اور کې سوځي. عملي برخه کې دوی څه کوي؟ حتی دوی دا کوشش کوي چې د بحران او د جنگ د نامنونی افغانستان د پوره د وګړو محل د پوره د دوموږي دغه ګټه په دکې نه د جنگ زر ختم شید.
بل نو تاسو په دې برخه کې حکومتونه پړ غنی اوایا په دې برخه کې د هیوادونو پارلمانونه هیڅ نشکوله، ملي شوراګان هیڅ نشکوله، ولسی جرګې هیڅ نشکوله.
یقینا حکومتونه په دې کې پړ دي او حکومتونه سیاست گزاران دي. پارلمانونه کوي شي چې که پارلمان د زمينه مسایل شي څنګه واقعي پارلمانونه د دوه درې وړ هیوادو کې منتخب پارلمان دي چې هغه د خلکو استازیتوب کې هغه خپل منځ کې بین پارلماني روابط ولري او هغه د صلاحیتونو ورکړ شي کېدای شي په خپل منځ کې په د دوه درې ملتونو په حساب کې نږدې کول په حساب کې هغه خپل وند او رول ولوبوي او د حکومتونو چون سیاستونه اجرایی سیاست دی عملی دی نو ډیر وانډ دی بګلری دی دا وای چې موږ باید ریخي پیدا کو دا نه وای چې ریخي لمنځیوس.
بلې مخکې هم تاسو اشاره وکړه دې موضوع ته خغل مجددی. ساس په نظر ایران سره د افغانستان او پاکستان نږدېواله نور هیوادونو سره د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان په اړیکو څه منفي اثر نه پریباسي؟ ځکه چې اوس هم ایران لا د امریکا سره خپل تربګنی پالي او په مخالفت کې ده. آیا کله چې افغانستان او پاکستان د ایران سره په داسې حالاتو کې نږدې کیږي نو نور هیوادونو سره د دوی بهرنۍ اړیکې فکر نه کوي چې څه تاثیر په دې باندې پریباسي؟
فکر کوم د دوړو هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان دوی شاید خپل غربي متحدین د دوه خیسې موږ غوړ د ایران حساسیت کم کو. پاین هول کې دوی ځان ته شخصي مخې لري چې دوه درې وړه مسؤلین چې د مملکت دوی غوړ ځان پیوړی وخی او غربي هوادو ته دا انګیزه ورکړي چې موږ غوړ د ایران حساسیت کم کو او هغوی هم شاید موقت دولت په مسکن پایس د دغه ایران د بسلو عدم حساسیت نه دوی استفاده وکړي. پاین هول کې ایرانیون غوړ د افغانستان او ما زینت دا ځان وخی چې موږ تاسو سره دوستان یو او د پاین هول کې دوی هدف دادی چې خارجي قوتون وګړي ته یو هدف دی هم پاکستان ته هم ایران ته.
بله سیدی صاحب، د تهران د اعلامیې په یو برخه کې دا هم راغلي چې دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شوی، البته چې د اقتصادي مسایلو د درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوی. هغه په دې کې راغلي چې د اقتصادي مسایلو پر سر او دغه شانه ترانزیتي لارو د غځولو پر سر به هم خبرې شوې دي او په دې اړه به هم کار کیږي د مرستو په اړه. په دې برخه کې ستاسو په نظر دغه اقتصادي اړیکې په بهرنیو اړیکو څومره اثر پرې باسلی شي؟
یقینا چې روابط اقتصادي وي تاثیر گذار وي، اما په دې شرط چې عملی وي. هغه څه معلومات لرم د 200 فابریکې په هرات کې فعال وو، له کوکولا نه پپسی نه هر شي تولیدول. چون د ایران سرحد خلاص وو، ایران داسې اموال افغانستان ته داخل چې د هراتیان هغه فابریکې ټول فلج لمنځه لاړه. اما لمونک وزارت تجارت او نورو مسؤلین کوشش ونه کړ چې د یو چاره به وکړي لاره به ونیسي. نور چې آینده ایران غواړي یا پاکستان غواړي چې د اقتصادي د افغانستان سره کومک وکړي، زه پټې کې بابا نه پیګم چې په کوم لاره په کوم شی کې اقتصادي ما مخکې هم وایي چې دغه ابلاغي ارمانی دي تر هغه وخت پورې چې عملی بونه و نه لري زه پکې باورمن نه یم.
خغلی مجددی په دغه ګډ پریکړه لیک کې چې د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشرانو لاسلیک کړی دی د فرهنګي همکاریو په اړه هم ویل شوی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه ځینې فرهنګي کړی ایران د افغانستان په فرهنګي چارو کې په لاس وهنو توروي او وایي چې ایران غواړي چې افغانستان په فرهنګي حوزه کې تر خپل غیز لاندې راولي، تاسو په نظر فکر نه کوئ چې که دغه اړیکې وغځول شي په افغانستان کې دنه به د فرهنګي کړۍ ترمن دغه کړکېج نور هم زیات شي؟
که چیرې د انډول ونه ساتل شي او موازنه هم د اقتصادي بازار کې چې مارکیټ دی نه نوګری دی پاکستان تر یو میلیارد ډالر پورې دلته دوی تولیدات د نن دلته راځي د افغانستان مارکیټ ته هم دارنګ د ایران تر 500 میلیون تر 600 میلیون ډالر دوی دلته مارکیټ د بازار دوی تولیدات او صنایع دلته خرچيږي په مقابل کې د افغانستان 15 میلیون ډالر مواد ایران تزي او عین حال هم د اندازه بود پاکستان ته په فرهنګي لحاظ هم کچیر اندول 900 دلسي چې موږ هم ډیر فرهنګي تجربه او غنی کلتور لري باید موږ هم دا زمينه سازي وشي چې موږ ایران خپل کلتوري فرهنګي بسلو هغه ودولرو همدارنګه موږ تاسو فکر کوم عملی برخه کې زه فکر کوم موږ فرهنګي نه تیر موږ انساني رابط غوړو تاسو د همدا اوسلار سي د ایران سفارت او د پاکستان سفارت هلته وای چې دلته غیر قانوني غیر مدرک مهاجرین او ایران او پاکستان ته سفر کی د سفر کول د هر انسان د حد د بشر به اعلامیه کې د افغانستان په قانون کې د هر چا حق دی نه نوګره د افغانستان او ادبا وګړي د ایران سفارت دوه بجې د شپې نه زیات تر په هفتو هفتو زیات تر څو دوی ویزه ترلاسه کی دا ډیر توهینونکی دی د افغانستان حکومت باید په عمل په دې سره کې ایران حکومت باید دا ویل وي چې موږ د بوسره انساني برخورد وکړو هم دارنګ د پاکستان د سفارت په دې سره کې عملا نه ندی مهاجرین ستونزې خو یو خو ته پرې دسی د موږ مهاجر سره هم په دوه ملکونو کې ډیر غیر انساني برخورد کیږي ته فرهنګي اړیکې هم کې دوی کې د دوی په ګټه دی غوړي خپل هغه هر به سر تبلیغات هم په سیمه کې هم په نړۍ کې د افغانستان د بسلو موزین پخش کی ده تبلیغات دی تبلیغات به اصطلاح نیمه حرب سرد دی نو دز باورمن نیم سه غول زوی فرنگی علی کوم دل پوره وکي چې موږ ولسونه دی پاید اکثر نشدې شي ځکه غوی ځانته ملی منافع ځانته ځنګړي مخي غوی تین کړی دی
بلې خغل سیدی د ماجرونو خبره ډیره را یاد شو زموږ په خبرو کې البته دغه پریکړلیک په 14مه برخه کې یا په 14مه ماده کې فکر کوم چې د همدې ماجرونو په اړه ویل شوی چې که شرایط پرته برابر شي چې دوی خپل هیواد ته بیرته ستانه شي خو زه فکر کوم چې ستاسو یو خغل مجددي په دې اړه نیو کوه چې دوی باید یو څو وخت نورم دوی ته وخت ورکړي هغه فکر نه کوي چې د افغانستان سن حالات وس دي ته مساعد دي چې ماجرین برته خپل هوا ترستان شي
په هیڅ صورت د افغانستان حالات مساعد نه دي دغه حکومت دا توان نه لري چې مهاجرین درست ځای په ځای کی حتی هغه په خاني مهاجرین چې بدی وطن کې راغلي او سرګردان دي نه ځای لري نه کور لري نه ډوډۍ لري نه شی لري بیا نو پدی کی موږ داسې توقع درلودل چې حد اقل ایران مهاجرین ته یو کال دوه کال وخت ورکړ شوی وي یعنی مهاجرین ته اما په دې کې داسې دستور ورکړ شوی چې د افغانستان حکومت زمينه سوزي کې چې مهاجرین بیرته افغانستان ته براشي یعنی حکم شوی دا د مهاجرینو په ګټه کې نه ده په دې ماده په اساس سوالسمه ماده دي په دې ماده په اساس شاید په یو هفته کې بیان ایران لرګي به واخلي په مهاجرینو باندې شروع وکړي له سرحد نه وباسي وهلو تکول به شروع شي د تا رادیو د اواز به سپوي د به شاهد وي تاسو
بله خغل مجددي دغه پریکړلیک چې تر کومه حدا معمولوسو او تاسو مون لوستي په دې کې ډیر مواد یاد شوې دي چې دغه برخه کې دغه برخه کې دغه برخه کې باید عملی قدمونه پورته شي او هڅه وشي تاسو په نظر دغه مواد زخ ډیر نه دي که چیرته یو څو مشخص موارد دي کې اچي وي او په غي باندې کار شوی او خبري شوی وي فکر نه کوي چې ګټه وربو
هر هغه مضمون چې به کیفیت وي لیکون کې هغه ته ډیر بڼه ورکي او ډیر پردوس ورکي وګدوي تویلوي ترڅو هغه اصلي مطلب وشکې ورکسي چې خاصو لوستون کې ورته متوجي نشي چې په دې کې کوم مهم مطلب شته که نشته دغه ټول ارزښت اضافه کی تاسو وګورئ دلته په ډیر ظرفیت سره 14 ماده د افغانستان د حکومت د مکلفیت ورکړي چې مهاجر د پوره زمينه مساعد کړي او لور بیا ورته خوتلې د افغانستان حکومت چې کومک به څوک در سره کې جامعه جهانی وګي کمیسه اړلی سازمان ملل کې یعنی موږ درته کومک نه تاسو وګورئ د ظرافت د متوجي کې د افغانستان حکومت هم د منلي دي زه وایم چې دوی عملا به د افغانستان حکومت سره باید کومک کړي مهاجرین په اسکان کې په سلاو په کاریابی کې هغه عملی برخه هم دننه کېدای شي حملته کېدای شي د افغانستان خلک مدرک او اسناد ورکړي چې چلته کار وکړي د کاریابی پیسې کې مهاجرین د اسناد ورکړي او د پاسپورت زمينه مساعد کړي او بل دلته وګورئ متخصصین وایي دا طلب لږه د روس کوم متخصصین روسي چې د ایران پاکستان وګورئ زمينه مساعد شي دلته روسي زه فکر کوم دا غوړ فقط صرف په شواري برخه کې فقط د اعلامیه دی د اعلامیه او د جمنلیک یا توافقنامه ترمن ډیر تفاوت دی ضمانت اجرایی نه لري فقط غوښتل دي چې مونور په دغه سیاسي مونور په د سیمه کې وشي
بله ښاغلی سیدی، زموږ خبرې تر ډیره حده د افغانستان او ایران د ولسمشرانو په خبرو متمرکز وي. په دغه لیدنه کتنه کې د پاکستان ولسمشر ښاغلی آصف علي زرداری هم برخه درلوده. څه فکر کوئ چې دغه لیدنه کتنه او دغه خبرې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې څومره تاثیر لري؟
ګورئ، دنیا به پیګي افغانان، به پیګي پاکستان، هم پیګي تروریسم د دیورند کرخي هغه خاطر دي. اما په دې کې متاسفانه تجاهل عارف ورته وایي، داسې سوی چې ریشیوي کیږي، د تروریسم ریشیوي کیږي، ریشه معلومه ده، ولی نه دی لیکل سوی چې پاکستان د تروریسم منبع او ریشه چې په پاکستان کې دي دا نابود کی، ولی نه دی لیکل سوی چې په پاکستان کې دي. یو بل تاسو اوریدلی سور از مخ کی رحمان ملک چې په دې جلسه کې حاضر وو، وزیر داخلي پاکستان، وایي چې د افغانستان د پاکستان په امور کې مداخله کوي. په دې کې هیڅ نه دی راغلی، دا سي ارمانی خبرې دي. یعنی پاکستان دا اولین بنوي اخرین ومنوي. پاکستان، ایران، بعضی نور مملکتونه په سال 81 کې په کابل کې په نامه جلسه کابل کې دا سي تعهد شوی وو. دا 15 ماده دی، هغه 10 ماده وی یو عملی نسو. د هم دا سي په اصطلاح عامیانه یخ لیکن سوی المرتبه کی دی، بس نور دا خبر نست.
خو خاغله مجددی، افغان ولسمشر حامد کرزی هغه محل چې خاغله زرداری کابل ته راغله او په یو خبری کانفرنس کې ویلی و چې ترغی ورسته چې خاغله زرداری د ولسمشر په توګه په پاکستان ټاکل شوی دی، پاکستان لاسوهنه په افغانستان په مسایلو کې کم شوی دی. تاسو دې موضوع ته کوم نظر ګورئ؟ ای واقعا نم داسې ده.
زه فکر کوم د موږ ګاونډي ملکونو تیر تجربه نه داسې معلوم دی چې هغوی موږ ته به د درس کال کې څه کړي دي. مثلا اوس په خصوصا په د لاس 12 کال کې چې افغانستان په قضایه کې څومره دوی ونډه لري، زه فکر کوم دوی موږ سره درې اړخیزې یو لوبه کې لګیا دي. یو خو ته په ډیپلوماسي ساحه کې د نړیوال سیاست سره برابر موافق موږ سره رابطه لري، بل خو ده په فرهنګي اشتراکات او باوري او اعتقادي اشتراکات کې موږ سره ځان غوړ نږدې وکړي او موږ سره اړیکې قایم کی. په درې مارچ کې دوی تاسو فکر کوي چې دوی غوړي چې په افغانستان کې عملا به جنگ دوام وکړي. تاسو وینئ چې افغانستان کې جنگ دوام کوي، ورځ پر ورځ افغانستان خلک مري، او د افغانستان امنیت ګواښ لاندې متوجه دی، افغانستان اقتصادي بیا رغونه کې خند پیدا کیږي، د دلارام سړک جوړیږي، دغه په بیا رغونه کې، دغه په رغونه کې یو ملک چې هندوستان په نوم هغه کومکي، خو پاکستان غواړي چې هغه سړک باید جوړ نشي. د ایران او پاکستان پروژې په افغانستان کې اقتصادي پروژې دلته اشاره سوې ده، ډېر واړه واړه او طویل مدد دي. هغوی غواړي چې مثلا که ډېر کم کومک په څو کلونو کې افغانستان ته وکړي، هم ځان مؤثر ښیي، هم د طویل مدد وخت پورې کوي. د ما په نظر دا توافقنامه ډېر عملي برخه نه لري او ډېر داسې په سلو کوم پونګه پکې نشته چې موږ د سوې چې د سبوت د کار دلته شروع کړي.
بله خو خغل سیدی، په پریکړلیک کې دا هم راغلی دی چې یوازې د افغانستان او پاکستان او ایران ولسمشران به سره نه ګوري پراتونکې، بلکې د اقتصاد وزیران، د کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت رئیسان به هم پراتونکې سره غونډې کوي. ستاسو په نظر دغه غونډې څومره ګټورې دي؟
تر هغه وخت پورې چې صادقانه اعتماد پیدا ونیسي، په حرف کې وي دا عملی بانه و نلیلی. زه پی دی اقیده هم پی دی باوریم چی پی دی هستی بلغوی که صداقت تا ضرورت ده، دوم را لیکل تا ضرورت نده، صداقت تا ضرورت ده. دا مشکل تروریسم بین المللی معزله ده، وزیران داخله خارجه به کینی مذاکره به وکی، اما عملی بانی چی ده افغانستان معزله به هلسی، ده منطقه معزله به هلسی، مونگ آرام سو امنیت به ولرو، یو گل دودهی به ولرو، په دې شرایطو په دې حکومتو کې زه په دې باور نه یم، په دا سیاستونو کې بخي اقدامات نه یم چې دا خلک دا توان ولري چې تروریسم به مهار کی، مواد مخدره له منځه وسی، اقتصادي بنه به پیدا کی، معقول سیاست به وکي. په اته و نه کارو چې نس اوس به منسي.
بله مننه. قدرمنو اوریدونکو، خپل باس په پولیسي جرګه کې د خلکو پاستازي ډاکټر صاحب فضل الله مجددي جنبندي کړو. مجددي صاحب وړاندې شوی نظرونه ته په پام سره که په لاندو ټکو کې راته وایي چې بل اخره دا شال لیدنې کتنې به د درې واړو یوادونو د اړیکو په ټینګه خو په سیمه کې دامن او ثبات په برخه کې څرول ولوبوي او کنه؟
زه تاته مثال ان چې کله د موږ حکومت نشکوي چې د کابل دی واټونه او د پیاده رو د خلیزي د باندې خپل حکومت تعمیل کوي د واټونه خلاص کی نو څنګه کوي چې د خارجو د قوا په حضور جامعه جهانی په حضور کې ازش منی وو کی چې حالت استراتیجیک متحدین وای غربي نړۍ سره تر غلي حالت ګاونډي ملکونو سره داسې تعهدات وکړي چې هغه اجرایی ضمانت مونږ لري په کابل په واټونه کې خپل هغه نشي حکومت نشي تمثیل نو خارجی ملکونو سره به کوم چې منی تر سره کی.
بله مننه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د دیونه د باز اوریدلو او ملچا لپاره لتاسي او لقدرمنو ملمنو هر یو افغان سیاسي کارپو خاغلی احمد سعیدی او د افغانستان د ولسی جرګې غړي ډاکټر فضل الله مجددي څخه مننه کوو. تر بر باس او بلې ونی درنه اجازه غواړو خو خدای پامانی نه کوو ځکه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو پرې دوام لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.